د مازدیګر څلور بجې شوې. زه هیله یا سادیم، السلام علیکم. کابل ته د پاکستان هوایي چلند پیایي د الوتنو ځنډ. طالبان وایي که قیمتونه ټیټ نه کړي د الوتنو اجازه نه ورکوي. بهرنیو هیوادونو ته د طالب چارواکو د سفرونو لړۍ.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیې هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي.
کونړ کې چاودنې له طالبانو سربېره ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. ننګرهار کې ګڼو راډیوګانو خپل فعالیت درولې دی. علتونه یې څه دي؟
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو.
دغه سړک موږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې موږ په خپل لاس والی دی. هېڅ پوخ سړک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک موټرې وچلوي.
د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې تیرو شلو کلونو کې پوخ سړک ونه لید.
دې شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو.
نور راپور نه هم لرو، خو په پال کې د دې سات مهمو خبرونو ته وښی چې مجیب حبیب زای وړاندې کوي.
کابل ته د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای پروازونه ځنډول شوي دي. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیت قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې لس تنه نور ټپیان کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یو لوړ پوړي پلاوي سره نن ترکیې ته تللی. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای نن وروسته له هغې کابل ته خپلې الوتنې وځنډولې چې طالبانو د دې پاکستانی شرکت او د کامیر کورني شرکت ته خبرداری ورکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د الوتنو د ټکټونو بیې د طالبانو تر واکمنۍ د مخکې مودې کچې ته راکمې کړي. پی آی ای دا مهال یوازنی نړیوال شرکت دی چې کابل ته الوتنې کوي. د رویټرز خبری اجانس نن د پی آی ای د یو ویان د خولې وویل کابل ته الوتنې د دې کابل ځنډولي چې طالب چارواکو په خپله خوښه د اصولو د بدلولو او د دوی د کارکوونکو د ځورولو په شمول په چارو کې ډېره لاسوهنه کوله. پی آی ای د خپلو لوړو بیو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د پی آی ای او کامیر خصوصي شرکتونو ته خبرداری ورکړی و چې که د کابل اسلام آباد ترمنځ د الوتنو د ټکټونو اوسني قیمتونه پر کابل د طالبانو د واکمنېدو څخه د مخکې مودې ته راټیټ نه کړي، د دوی الوتنې به بندې وي. کونړ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې د شیګل ولسوالۍ د امنیت قمندان وژلی او د طالبانو او ولسي خلکو په ګډون یې یولس تنه نور ټپیان کړي دي. په اسداباد کې عیني شاهدانو نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پنجشنبې په سهار لس بجې د اسداباد اړوند د کیرالی په پول په سیمه کې د طالبانو پر یوه رینجر موټر شوی چې په ترس کې یې په رینجر کې سپرو طالب سرتیرو او په سیمه کې څو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله وختي ده. ځایي طالب چارواکو د دې چاودنې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسداباد په مرکزي روغتون کې یوه ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د چاودنې له سیمې دولس ټپیان وړل شوي دي. د دې سرچینې په وینا وروسته په ټپیانو کې د عبدالله په نوم یو تن چې د کونړ د شیګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی امنی قمندان و د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د دې روغتیایي سرچینې په وینا په ټپیانو کې د ښوونځي د یوه زده کوونکي په شمول اووه تنه ملکیان هم شامل دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. دا په تېره یوه میاشت کې په کونړ ولایت کې څلورمه داسې چاودنه ده چې پکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اړول کیږي. په ګاونډي ولایت ننګرهار او د افغانستان نورو سیمو کې هم پر طالبانو ورته بریدونه شوي چې د ډېر مسؤلیت یې د اسلامي دولت داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګې پر غاړه اخیستی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له یو لوړ پوړي پلاوي سره نن ترکیې ته تللی. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یوه غړي بلار کریمي وویل چې دا سفر د ترکیې هیواد په یو رسمي بلنه تر سره شوې ده. هغه دا سفر هله بخون کوي وباله
ترکیه هواد سره پر تجارتی ډیپلوماټیک او همدارنګ نورو حسنه روابط ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکي په اړه باندې او د ځینو تشویشونو په ځینو مواردو کې شتون لري.
تیر ورځ د ترکیه د باندنیو چارو وزیر مولود چالوش اوغلو له خپل اندونیزیایي سیال سره په یوه لیدنه کې ویلي وو چې په کابل کې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې ترکیه ته په رسمي سفر تللی دی چې تر دمه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ ایواد لوري پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بیان خبرداري ورکړی چې که د کندهار سپین بولدک چمن دروازه د پر انارو بار لاریو پر مخ ژر پرانستل شي نو ډیر انار به خوسا شي او سوداګر به ډیر تاوان وکړي. د فرانس پریس په وینا ښاغلی بینا ویلی چې د دغه دروازې د تړل کېدو له امله پر انارو بار په سلګونه لارې له څو ورځو راهیسې د پولې دې غاړې ته بند پاتې دي. هغه ویلي تر اوسه یوازې څه کم 15,000 ټنه انار بهر ته صادر شوي، حال دا چې هر کال په دې موسم کې د 30,000 تر 50,000 پورې ټنه انار پاکستان، هند او د خلیج یو شمېر نورو هیوادونو ته صادرېدل.
تاسیل ازادي رادیو مازدیګرنی خبری مجله اوري. د پاکستان هوایی چلند پی ای له طالبانو شکایت کړی دی چې د دوی د چلند لامل نور کابل ته الوتنې نه کوي، خو طالبان وایي که پی ای د ټیکټونو بیا د لویدیځ پلوه پخوانی حکومت وخت راټیټه نه کړي نورې نه پرېږدي چې خپلو الوتنو ته ادامه ورکړي. د طالبانو له واکمنۍ را وروسته پی ای یوازینی هوایی شرکت دی چې تر ننه یې کابل ته په منظم ډول الوتنې کولې. جزئیات د احمد شبر په دې راپور کې.
رویټرز اژانس د پاکستان د هوایی چلند پی آی ای په وینا خبر ورکوي چې سر لننه یې کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي، او پی آی ای د دې ځنډ علت دا ښودلې چې طالبانو د دوی په چارو کې مداخله کوله، خپل سری قوانین یې وسه کول او حتی د دوی کارکوونکي یې ویرول. پی آی ای یوازینی نړیوال هوایی چلند و چې کابل ته یې په منظم ډول الوتنې کولې. د دې هوایی چلند الوتنې وروسته تر دې کابل ته له الوتنو لاس واخیست چې د طالبانو حکومت له پی آی ای څخه وغوښتل چې د کابل اسلام آباد د ټکټونو بیې د هغه وخت په څیر وټاکي چې په کابل کې لویدیځ پلوه حکومت واکمن و. طالبانو په دې اړه په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي که چېرته چا ټکټ ګران پرې پلوره، د ترانسپورټ او هوایی چلند له وزارت سره دې مرسته وکړي او په دې اړه دې خپل اسناد ورسره شریک کړي. روانه اونۍ یو شمېر مسافر او ازادي راډیو ته د ټکټونو له بیو شکایت کړی وو. د دوی له ډلې څخه په کابل کې د عبدالواجد په نوم یو تن
قراره کې به پاکستان سفر کوم، اما قیمت ټکټ
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د طیارې ټکټ قیمت دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لار هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکی چلن هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
له کابل اسلام آباد ته د پی آی د ټکټ بیا د طالبانو تر واکمنی مخکې د 160 او 150 ډالرو ترمنځ وه. اوس د یو کس د ټکټ قیمت تر 0 ډالرو زیات دی. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د طالبانو تر واک لاندې خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي او هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي. روانه میاشت چې کله طالبانو په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست، د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شو چې له دې سره د الوتنو اړتیا ډېره شوې ده. په تیره بیا چې سرحدي لارې هم ډېر کله بندې وي او د خلکو په وینا ستونزمنې وي.
ازادي راډیو ته غوږ کېږئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له یو لوړ پوړي پلاوي سره ترکیې ته روان شوی دی. د طالبانو حکومت د رسنیو برخې یو غړی بلال کریمی وایي دغه سفر د ترکیې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه ترسره کیږي. له بلې خوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي کا نړۍ له طالبانو سره اړیکه پرې کړي دا به یو لویه تېروتنه وي. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو دولت په رسمیت نه پیژني، حکومت او دوی غواړي چې د افغانستان سره په ګډه کار وکړي. نورحال په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ترکیه ته روان شوی. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې له ښاغلي متقی سره د یو شمېر مهمې ادارو استازي هم مل دي.
د اسلامي امارت یو لوړ رتبه هیئت د محترم مولوي امیر خان متقی صاحب په مشرۍ د ترکیه هیواد ته د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه باندې هلته ځي. ترکیه هیواد سره به پر تجارتي ډیپلوماټیک او همدارنګه نورو حسنه روابطو ایجادولو باندې به بحثونه او خبرې کیږي. د دواړو ملتونو ترمنځ د مشترکو ګټو او د راتلونکي په اړه باندې او د ځینو غو تشویشونو سپه ځینو مواردو کې شتون لري د هغو د لمنځولو لپاره به بحث کیږي.
د ښاغلي کریمی په وینا دغه ډول سفرونه راتلونکي لپاره هیله راټوکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې حال کې ترکیه ته سفر کوي چې تیر ورځ د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره په یوه خبري ناسته کې کابل ته د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سفر خبر ورکړ. که څه هم د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر کره نیټه په ډاګه نه کړه، خو وی ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه سفر ترسره شي. له دې ورهاخوا بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الطهانی ویلي که نړۍ له طالبانو سره خبرې پرې کړي دا به یوه لویه تېروتنه وي. هغه ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل اوس د بحث د سر خبره نه ده، خو د افغانستان له دولت سره کار کولو ته تیار دی. نوموړي ویلي اوس هم افغانان اړینو بشري مرستو ته اړتیا لري او نړۍ باید په دې برخه کې پرته له کوم بېغوري مهم ګامونه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل ځانګړي غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جیشل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټ دولتي سیستم رامنځته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوږی له کونړ راپورونه وای. د کونړ په مرکزی مرکز اسداباد کې وی چاودنې د شګل د امنیت قومندان په ګډون دولسنو ته مرګ جوړ لړولې ده. د سیمې عیني شاهدان وای نن سهار لسنیمې بجې د اسداباد اړوند د کرالې پلکې د طالبانو پر یو رینجر موټر چاودنه وشوه چې لامل په رینجر کې ناس کسان ټپیان شوي دي. د اسداباد مرکزی روغتون یو تن ډاکټر د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې دوی ته د پیښې زایا دولستانه راوړل شوی چې پنځه طالبان وی ملکی وګړي دي. د ځای خلکو په خبره چې په چاودنه کې وژل شوی کس د شیګل امنی قومندان عبدالله دی چې مشهور په عرفان دی. د دې خبر جزئیات زما له همکار اورم چې د ټلیفون په کر خراسره وصل دی. اکرام صاحب ستړي مشي مهرباني وکړئ د دې خبر جزئیات کتازه جزئیات راتوي.
بله، د افغانستان البته د طالبانو په مشرۍ باندې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په کونړ ولایت کې د یوې چاودنې له امله اته کسان ټپیان شوي دي او یو تن وژل شوی دی. د دې وزارت ویان تایید خوستی ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې څلور تنه ملکیان دي، دغه شان څلور تنه طالبان، خو د وژل شوي کس د هویت په اړه باندې څه ونه ویل. خو د ختیځ کونړ ولایت د مرکز اسداباد د مرکزی روغتون یو ډاکټر چې انې غوښتل نوم یې واخیستل شي د موضوع د حساسیت لامل ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته دولس ټپیان ورول شوي وو چې یو تن یې د ژورو ټپونو لامل روغتون کې سا ورکړه. دغه ډاکټر وویل چې وژل شوی کس د کونړ د شیګل ولسوال دی چې عبدالله نومیږي او دغه شان په سیمه کې په عرفان باندې هم شهرت لري. زینو د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې د خوانزي ځینی شاګردان او دغه شان مېرمنې هم ټپیانی شوې دي، خو د شمیر په اړه باندې دقیق معلومات نشته دي. دا په کونړ ولایت کې د وخت طالبانو له رسیدو راورسته تر ټولو خونړۍ چاودنه ده چې لږ دولس کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسیږي. له دې نه وړاندې بېلابېلې چاودنې د طالبانو په نظام کې شوې، خو دغومره مرګ ژوبله نه لرله. خو د کونړ په گاون ننګرهار ولایت کې بیا بلابل پیخي شوی وی چې درنی مرګ ژوبلی لرلی د کونړ د پیخي مسولیت تر دې د مکوې وسلواله ډلې نه دی منلې خو په ننګرهار کې د شوی پیخو مسولیت تر ډیره داعش یا اسلامی دولت نومې ډلې په غاړه باندې اخیستې او په تازه پیخه کې چې وړ مورز رامنځته شو په ننګرهار کې د یو مدني فعال عبدالرحمن ماوین وژلو د نامعلوم وسلوالو لورې نه چې په چلمتری سیمه کې په ډزو باندې وجه وروسته بیا مسولیت داعش یا اسلامی دولت نومې وسلواله ډلې په غاړه باندې واخیست.
ډیره مننه له تازه جزئیاتو مو. درنو اوریدونکو همکار مو چې په کونړ کې د سارنې 14 تازه جزئیات له موږ سره شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د افغانستان د مقاومت مشر احمد مسعود د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته لاند سفر درلود. د سولې د خبرو لپاره حال تتللی وو. د تاجکستان حکومت ته نږدې سرچینو ازادي رډیو ته وویل چې په پام کې وا چې دا خبرې د تاجکستان او پاکستان په منځګړیتوب تر سره شي، خو طالبانو په دې خبرو کې برخه وانه خیسته. د دې خبر جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
درې کسانو پلازمینې دوشنبه ته د احمد مسعود د لنډ سفر خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې دا سفر لږ وروسته تر دې ترسره شو چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سپتمبر په 12 وویل هیواد به د افغانستان د نوي واکمنانو او احمد مسعود ترمنځ چې په پنشیر ولایت کې مقاومت کوي د خبرو کور بشي. شغل رحمان تیر میاشت پاکستان د صدر اعظم عمران خان کوربه او له هغه سره ګډې خبرې غونډې ته وویل موږ موافقه وکړه چې د طالبانو او تاجکانو ترمنځ په افغانستان کې د مذاکراتو لپاره اسانتیا رامنځته کړو. سرچینو د اکتوبر په 15 ازادي راډیو ته وویل چې احمد مسعود د عمران خان د تاجکستان له سفره درې ورځې وروسته له پنځشنبه دوشنبه ته تللی وو. د عمران خان د تاجکستان دوه ورځنی سفر د شانګهای د همکاري د سازمان له سرمشتیزي سره په یو وخت وو. د سرمشتیزي د سپتمبر په 14 پیل شو. د چارواکو په وینا مسعود یوالي مورس په تاجکستان کې وو، بیا بیرته افغانستان ته ستون شو او تر دې وروسته د طالبانو هیڅ استازي دوشنبه ته نه دی تللی. د چارواکو اجازه نه لرله چې له رسنیو سره خبري وکړي، نو ازادي راډیو ته په دې شرط چې نمونه به نه اخیستل کیږي وویل پاکستانی چارواکو د تاجکستان چارواکو ته ډاډ ورکړی وو چې طالبانو موافقه کړې ده چې دوشنبه ته بل احمد مسعود سره د خبرو لپاره خپل استازي استوي. تاجکستان او پاکستان ویلي دي چې دوی په گاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره غړي هڅه وکړي. بل لور ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د اکتوبر په 15 ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ته په دوشنبه کې د خبرو بلنه نه ورکړل شوې. د احمد مسعود ویان بیا د ازادي راډیو بلنې ته په دې اړه جواب ورنکړ، خو احمد مسعود بیا بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې تغوغي په ننګرهار کې ډیرو رادیوګانو خپل فعالیت درولې دي. په دې ولایت کې تر شلو پورې سیمایزو رادیوګانو د اف ام په صفو فعالیت کوي. د سیمایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر یې اقتصادي ستونزې د بندیدو اصلي لامل بولي وايي کا طالب چارواکي او نړیواله ټولنه له سیمایزو رادیوګانو سره مرستې ونه کړي، نو د بیان د ازادۍ په برخه کې به تر لاسه شوي لاسته راوړنې په اوبو لاهوشي. د دې خبر جزئیات په راپور کې.
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په لزګونه سیمایي رادیوګانې فعالې وي چې ګن خزینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوختل. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو رادیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندي کړي چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمایزو رادیوګانو د اتحادی مشر شفیق الله رحمانی وایي په دې ولایت کې شل اف ام رادیوګانو فعالیت درلود، خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولې او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
پنیرهار کې د افیم رادیوګان تقریبا د شلو په شاوخوا کې افیم رادیوګان فعالیت درلود. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو ترڅنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په افیم رادیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړوه. پنیرهار کې د شلو رادیوګانو نه بندې وي، یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی مغه خپل اعلانات ترنه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج ده چې رادیوګانیې دغه رکود حالت سره مخ دي.
په دغو سیمه ییزو رادیوګانو کې یو هم اصلاح غږ راډیو وه چې اسلامي خپرونې وړاندې کولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي،
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زموږ اوریدونکو همکاري کوله، هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ سره لیږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیورات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنې دی موږ سره لیږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شي کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره
د سیمه ایزو رادیوګانو د اتحادی مشر شفیق الله رحمانی اندیښنه لري او وایي، که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي، چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیولله مجاهد ویلي، هغو رسنیو چې فعالیت درولی د دوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
رسنۍ سره حمایت کوو. تیر ورځ هم تاسو د شاهدانو د رسنیو ریاستو سره موږ غونډې درلودې، هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنیو سره زموږ حمایت وي. او تقریبا کومې رسنۍ چې بندې شوي دي، هغه دوه درې لتونه درلودل، ځینو خپل کار پرېښی ده یا ځینو ته کېدل چې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي، او ځینو باندې ویره هم تاریخ شوې ده. په هغه ویلو کې د ویرې له وجې ځینې ولایاتو کې کېدای شي کارونه پرېښي وي. هر صورت رسنۍ مهمې دي، موږ د رسنیو حمایت کوو.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو پاساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوې چې خپل فعالیت ودروي، چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
د ازادۍ رادیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماقام تر 8 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 موندل شي.
ازادي رادیو ته غوږی. په کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په ادي ډول جریان لري، او د غراس کروندګر وای چې د دغه فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هوارې شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وای چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندوز، تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو اخلي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي، ترڅو وطني وریجې په بازار کې د بهرنۍ وریجو ځای ونیسي. نور تفصیل په راپور کې.
په کندوز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري، او په 24 ساعتونو کې د 140 ټن وریجو د تولید وړتیا لري، او 221 تنه فنی او غیر فنی کارکونکي پکې کار کوي. د دغه فابریکې یو تن فنی مسؤول عبدالله وایي چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې 3340 تنه قراردادي کروندګر لري چې د فابریکې ته شولې ورکوي.
شرکت شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندوز فعالیت میکنه. مواد خام خوده که عبارت
از شای فیصل شرکت لدولوس کال رئیسی په کندوز کې فعالیت کوي. خپل خام مواد چې هغه شولې دي د کندوز، تخار او بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي. په 24 ساعتونو کې 140 تنه وریجې تولیدوي، او دغه راز 221 تنه کارکونکي لري.
د کندوز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا وایي
چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي، ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي. د دغه ادارې رئیس مولوی امن الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
دو شرکت زونه زمون تعهد دار چې دوی په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي، نو بیا خلک مشوره ورکوي او تجار بیا د مال اخلي. نو زمونږ له دوی نه دغه تقاضا چې دوی کیفیت والا مال دی وباسي له خپلو د شرکتونو نه، نو دوی به کامه بسي او موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندز چې پریمانه وبو او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوار زمکې لري، هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي، خو د پروسس دی یوې معیاري فابریکې د نشټواله لقبل کروندګر په زړه او دودیزه توګه وریجه پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت اغیزه کوي. د کندز د خانابات ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې دغه فابریکه په فعالیت سره تر یو حد پورې د کروندګرو ستونزې هوارې شوې دي.
د شرکت موږ سره ډېر غټ کومک کړی دی، موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. یوه برابر درې نیم خروار سوله کړې ده، دا سوله موږ ته ډېره غټه ګټه رسولې ده او موږ د شرکت نه خوشحاله یو. تر کوي د بزرګۍ لپاره سوله را کوي
د دې ولایت کروندګر سږ کال د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیې څخه هم راضي دي. د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو کروندګر شکر الله ناصری وایي
او په ګټه دغه چې دولي به ته په نغدې خرڅوي هلته ورکوي، موږ ته خپلې پیسې راکوي. او مثال اوس موږ ته ویلو چې زراعتي دي په 2000 موږ دا 4000 پیسې کې اخلو، دا د نور شولې دا اوس موږ نه هم اوس دا چې کې واغستلې زماراتو خوشاله چې ځکه نه تر اوسه دا شي دا خبر شپور ګرځو ته موږ ته کار نه لري.
په دغه فابریکې کې لسکونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابره شوې ده. اته وشکلن محمد رحیم چې دی فابریکې کې کار کوي وای
زمو خوش هستم از شرکت کې هم جا کار او هر چیز په مردم زمينه مساعد کده کار میکنم. تونم یک شرکت های
دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. موږ له دولت ته غواړو چې لدی شرکت څخه ملاتړ وکړي ترڅو نور شرکتونه هم جوړ شي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر شي.
دی فابریکې چارواکي وای چې د دوی تولید شوی وریجې پر افغانستان سربیره ګاونډوی هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورنیو لګښت پوره کوي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
ازادي رادیو ته غوږی د دې خبرونې په دویم نیمای کې کول شي. د کور کلی او د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډه خبرونه واوري.
ستاسو لا پیغامونو
زه د انګرار ولایت یانو شرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. اورور په دل پنځرار ولایت کې هر څومره چې متاسف دي چې اورور جانا نمون هیڅ نشه اخیستل او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې اورور دا سامان ارزان شي او بل بیړمانان او مزدوران چې مې ودی دا ټول اورور په کورو باندې نه شي کارونه باندې نه شته د هیڅ کې نشته خلک د لوګي په مخ کې او سلام به اسلام د لغمان په ولایت کې د حکومتونو چې شي د خلکو سره د خلکو د نور کول کیږي مستقیم د نور کول کیږي طالبان خپل مرکزان ته ورکی نور چا ته نور کوي. سلام بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المنان الکوزی د هلمند ولایت د ګریشو لسوالۍ د مزابات سیمه نړۍ په نوی افغانستان اسلامي امارات مجاهدین او زتون مشران سره بدا هله د غنم خلک وای پاکستان د ورکیر موټر بده چې د مش افغانستان کې غنم نظر د غنم باید راګیر شي چې نور یوادو ته لاندې شي افغانستان د غربت سره مخ وي. والسلام علیکم کرام
زنه جیب جان یم د کابل ولایت نه واره مده سندری نشته کوسه دا سندری باندې سیوی دی کوسه چې دا سندری باید خلاص شي دا غیر موږ یو ارزو دا سندری باید خلاص
شي. عبدالحق احمد کونړ ولایت نه
څنګه پیغام پر اقدام ورور زمنګ دغه پیغام د ازادي رادیو د داري نشر کړي. دلته د ریوان نوم دي چې کومه خلک نه فریدي او دولتي کار کارن سره شي خپل د فو باندې د کار شروع کړي. هغه چې نړیوال تزان خو دل چې موږ هغه کړی دا او بر تختل شمول حکومت جوړو. د تختل شمول حکومت کې نه د تیر حکومت کوم غړي شامل دي او نه څوک پکې شته. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرمنو اوریدونکو مخکې لدی چې د خبرونه نیمایي ته نورو راپورونو ته او خبرونو ته ورسیګو لن خبرونه رازو د کونړ راپور ته لکونړ راپور راغلی چې د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ درې اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو په پریمانه مرستو کې ورته هیڅ کار نه دی شوی. د دوی خبره خپلې سیمې ته په اشر سرک وهلې چې هغه هم اوس کندو کپر شوی او د موټرو له تګه وتلی دی. خلک له طالب چارواکو او خیریه ټولنو د سرک جوړولو غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ دره چې د ډیورند کرخې سره جوخته پرته ده د اوسیدونکو په وینا چې په تیرو شلو کالو کې نورو سیمو ولسوالیو کې د آبادۍ ګڼ کارونه او خلکو ته د ژوند د اسانتیاوې برابرې شوې خو دوی د نامنۍ او په نورو بهانو د رغونې او بیا رغونې له چارو بې برخې پاتې دي. د یادې درې د اوسیدونکو په خبره چې دوی په خپلو لاسونو یو سرک جوړ کړی چې هغه هم اوس د موټرو لتهګه وتلې ده. ملک تاوس خان وای
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده او کچا سرک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والې ده هغه کلو باندو ته استلې ده چې هغه کې دوی وسیږي مونږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی بلکې مونږ په خپل لاس والې ده. هیڅ پوخ سرک نه لرو هغه قابل دی نه دی چې خلک په موټر وچلي.
حاجی ګل رحمان راته وویل د سرک خرابوالی په وجه ډېرې ناروغان روغتون او ډاکټر ته لرسېدو وړاندې په لار کې مړ کېږي.
دا جوړ شوی دی منګې دا ښکانې تي ورته ومنځ چې جوړ شوی دی لاندې لکواله چې سیلاب راشي بیا په خرم نه بیا ورسې بل چې راواخلو بیا هغه قوتي وار زمونږ کې مریض پیدا شي نو چې زمونږ د ګنټې لارې نو په درېو ګنټو کې منګ په ګاډي کې راکوځو ځکه چې هغه ته نور تکلیف پیدا کېږي په هغه قولو کته کولو په پورته کولو.
دغه خلک کله به خو لڅو کالو را په دی خو د پاکستانی وزواکونو د توپچی بریدونو لامل په تنگ شوی او له بل لوري ورته تیرو حکومتونو هم توجه نه کړي. د آبادی او بیر غونی له چارو به برخه پاتې کړي. دوی له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې د نورو سیمو په څیر دی د شالۍ ولې خلکو ستونزو حل ته هم پام وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي وای دوی به د امکاناتو پیدا کولو سره سم لومړیتوب هغو سیمو ته ورکوي چې کومې په تیر حکومت کې له پامه غورځول شوي وي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
زمونږ چدل تکما د کلو سرکونه دي نو ان شاء الله دا غیر لپاره هم د امارت پالیسی دغه ده چې باید ټولونه اول دغه سرکونه جوړ شي. دغه د شالۍ ولۍ د کونړ خاص یا دغه ترکون د څومره مشکلات دي سرکونه او به خاص کر هغه سرکونه چې کوم د سرحداتو سنځدې کلو ته دي دغه مشکلات دي واقعتا نو ان شاء الله دغه امارت پالیسی ده او دغه به ان شاء الله ضرور به غورم کوي ان شاء الله دغه کارونه به هم کوي.
د شالۍ ولې درې په څیر نوري داسې زیتی لری پرتی او غرنۍ سیمشته چې د خلکو په وینا یې په تیرو شلو کالو کې ورته هیڅ پام نه دی شوی او تل تیرو حکومتونو هلته د امنیتي ستونزو د موجودیت په بهانه د آبادۍ چارې نه دي ترسره کړي. اوس طالب چارواکو او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې د دغو وروسته پاتې ساحو د پرمختګ او ستونزو هواري لپاره په ګډه لاس په کار شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې اوس کولای شي د کور کلی او د ازادي راډیو یونیسف د ماشومان لپاره د ازادي راډیو یونیسف ګډه خبرونه ووري چی لومړی خبرونه د ماشومان لپاره ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننې خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. لمون سره ملما د ماشومان په برخه کې متخصص ډاکټر ګلخان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره لیستري نشي
ډاکټر اتګنم نړۍ مننه کوم
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي.
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومان ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړی سلیر ساتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دا واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړی ورځ باندې مونږه ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ورکو.
درته ویلای شي چې څو ډول واکسینونه مونږ لرو؟
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یو یو ناروغي چې دا دغه په واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نورې ناروغي زیږي. تور زیړې کولای شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی، د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی، او دغه د ګېډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح او آسایتس ده، نو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږونه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکی بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چیرته دې ټولو ته نظر واچو دغه هر یو ناروغي چې په واکسینې مخنیوي کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو لنی کمرغه چې مونږه د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
bale اوس کپه دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي، مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر څه د خلیل لاري ورکول کی؟
د لومړی ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسید، نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي. او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسید، درېمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو، نو بیا دې ته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي. او همداسې بیا کله چې ماشوم نه میاشتو ته ورسید، بیا په نه میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه پنځمه دوره د واکسین تطبیقیږي. یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلې د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي د ماشومانو ته تطبیقیږي. نو په لاندې ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي، نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي، دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي، په دې اکل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولی خبره ده؟
بلې، دې ته د واکسین نارمل اړخیزې اغیزې ویل کیږي. یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شو، نارامي پیدا شو، او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالي او پړسوب رامنځته شو، دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي، دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځه وړلو په خاطر باندې دوی کولی شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی د مونږ نږدې ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري بیا کولی شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي او درد او نارامی دې سره بیا قراریدلی شي. خو دا خپله دغه نارمل اخیزې اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یوه ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي. یعنی اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي، خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې په ماشوم مخته کوي او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي او دغه بیا د زیګر د تخریب لامل ګرځي او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډیر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالونه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي. او د 18 کالونه چې د کوم ماشوم عمر کم وي، د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کرونا په وړاندې تطبیقیږي داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیکه مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیره په خپل اخ کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لاره چې کېدلی شي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې د داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کوم، سوال ورته کوم چې واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وهڅي تر څو دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډېر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چیرته ټول سره لاسونه یو کوه او د ډېرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم را پیدا شي.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه مننه کوم.
درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې د بیړنوي مرستو بستې لرئ؟ د بیړنوي مرستو بستو موجودیت په کورنیو کې څومره اړین دی؟ او د بیړنوي مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو جرا سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته تاسو پام را اړوو. لمړنۍ یا اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري، ځکه دا طبي خبره ده چې په کورنۍ کې ځینې وړې یا غټې پېښې کیږي لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لمړنۍ مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجودې وي تر څو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لمړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي:
زه په کور کې اولیه کومکونو وسایل لرم، همیشه چې کله ماشومان یا لویان څوک ژوبلېږي هغې نه استفاده کوو، ځکه خپله په کور کې اوسېږم. زه خپله دغه نه استفاده کوم لکه پایوډین دی، پنس ده، لوکو پلاستر ده، بنداژ ده. دا شیان هر کور لپاره ضرور ده او موږ هم لرو، ځکه که د شپې خدای مکړه یو عاجل پېښه کېږي تر څو چې ډاکټر ته رسېږي موږ د هغې مراقبت کوو. خپله اولیه کومکونو نه استفاده کوو چې هغه وینه ودرېږي او وینه ډېر ځای نه شي. چې زه نه اوسېږم په کور کې د ماشومان مور ده هغوی ترې نه استفاده کولی شي، ځکه دا دومره مشکل کار ده او هر کور لپاره ډېر ضرور ده. کوم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه ماشوم غورځي سر په دیوال لګي یا یو په چاړه باندې ځان ژوبلی، نو دا ډېر اړینه موضوع ده.
اولیه مرستې هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي. د بېلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي، دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لمړنۍ مرستې وشي. خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي. د کابل ولایت اوسېدونکی حاجی ګلا جان وای:
زمونږ په کورو کلي کې سهارتونه اطراف ده، موږ کومک اولیه نه لرو او کله چې اوس ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایره باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زره بس ترڅو چې شبخانی ته ځو بیا غی خلاصي بیرته بیا پسمانی. خو زمونږ په ساحه کې دا شن موجود نه دي چې دلته یا پسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي شي.
د زابل ولایت اوسیدونکو حمیرا وای: ډیر وخت داسې هم شي چې په یو کور کې ډیره وړه پیخه په یوې غمیزي بدله شي. د بیلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتيږي. د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته ورسوي، د زخم پر سر نسوار یا ایره چوي، نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي، خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخليږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي.
دغه د اولیه کومکو بستی چې دی، یعنی دغه د باید په هر کورنۍ کې دا موجودی او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپل کورونو کې ولري، چې خدای مکړه بعض وخت په کورنۍو کې داسې پیښې رامنځته کیږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کمزای غوڅکیږي چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا، نو باید دغه اولیه کومکو بستې حتما په کور کې ولري.
او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي، باید هر څوک په خپل کور کې کومکی بستې ولري.
نوموړي په کورونو کې د اولیه کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي.
ډېر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه مجهز دي. مونته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پیښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمي شي بیا ورخطا کېږي او هغه هېره وځي او نیشي پیدا کولی. کله چې په یو بله ټیکه چې هغه میکروبی یا ناپاکه وي او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته د کور کې هم لري هم کومه ګټه یې نه رسیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکول کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې په اولیم راستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي دا او دې ته ورته پوښتنه د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. زیاتره کورنۍ او کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي.
اولیه کومکونو خو په خاصه توګه یو ایمرجنسی باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته یاد اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې. نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کیږي فرق کوي. کوم صرف د کورنۍ لپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وی په اولیه کومکو باکس کې مثلا د فشار آله ده، د تبې آله ده او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وی چې هغه د خپل د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې خي دا باید پکې موجود وي. او د دې ترڅنګ بعضي اولیه د دواګانې چې مثلا هغه کورنۍ کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ هغه باکس کې هر شی واچو نو دا غیر د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولای شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شاند هغه دي چې مخکمه ویلې او د دې ترڅنګ بعضي مثلا د پکورو کې معمولا موږ چې ګورو روښتونونو ته ماشومان راځي مثلا وایي دا ماشوم وسوځي ده یا فرضاً بعضی کسان راځي خویندې چې مثلا پاش پاسخانه کې کار کوي چې لاسې په چاړه پرې کړ یا فرضاً داسې نور حادثات یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی هغه اقلا یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه په دې معنی چې ابتدایي ما کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي پس هغې نه هماغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
ډاکټر صاحب د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونه شي چې د معارف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ خونکو ته خونځیو کې په پانتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس کې د ابتدا نه شروع شي یعنی په خونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي بیا پس له هغې نه د دې شتون ګټه بېخي زیاتېږي، ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي. یا فرضاً یو لاس پرې کېږي بعضې وخت داسې کسان موږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی اما دوی دومره کومک نشي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږدي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دوی همداسې را روان وي تر څو چې روغتون ته رسېږي په سل فیصد دوه سوه اته تر زر فیصد وینه دی ضایع کوي. اما که چېرته دوی ته ټرینینګ ورکړل شي چې مثلا دغه کمزې چې ویني کېږي هر اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه ویني شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهي اندویني هلته کم شي او تر څو چې یو مرکز ته رسیږي هغه خوندیزینه جلوګیری شي. یا فرضاً یو ماشوم د یو ځینې راوړيږي لاس یې ماتیږي، موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیری وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي، سپلیټونه ورته کېدو، که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو، مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سانتر ته رسیږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلی دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي، زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې، ښوونځیو کې دا ټرینینګونه واخیستل شي، شفاخانونو کومک وشي، او بالاخره کورنیو ته بیا کېدی شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده. دا هم دې پورې تړلی ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا گاز دی، د بعضو د سوخ مواد برق دی، د بعضو سوخ مواد مثلا لرګي دی، یا په اطرافو کې ژوند کوي، کنه دا بیا دې پورې تړلی دي چې مثلا په کوم کور کې کم شی زیات، یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کم مشکل سره زیات، یعنی فیصدي زیاته ده چې مثلا یا ماشومی راول ویږي، امکانات د ژوند په کومه سطح دي، یا فرضاً د سوختګي نه جلوګیری وشي، کم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي که نه دي، داسې فرق کوي.
ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. قدر منه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ګل خسته ځوان جانا مردا ته چې ترسي گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی ما تچیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی سبات چیر ترسی کڈیر ہم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری گی مات چیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی زد جانا
خپل ځان لغم مره زد جانا لغم زاهد ستا ثواب زما ګناه ته چی ترسي زاهد ستا ثواب زما ګناه ته چی ترسي سپرلي کړه پتا وريږي مات چی ترسي ستم سپل زده ژوندون
زپل ساعت 5 عصر